ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری روحیل زدران نیکی هیلې او سلامونه ملای اوریدونکو په روانه خبرونه کې مو د امریکایي خبریال ډینیر پرل د سپریم کورټ د قضیې نه علاوه یو شمیر نور موضوعات هم د دې خبرونې برخه کړي دي چې قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ پکې راځي. که تر پای مرا سره ملتیا وکړه دغه ټول موضوعات به درته وړاندې کوو. خو لا هر څه مخکې د دولسو بجو خبرونه د احمد شاه زمی
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا د خبريال ډینیل پرل په وژنه محکومو کسانو د خوشکول پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د پاکستاني وسلوالي ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ پرون په ننګرهار کې ووژل شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي له طالبانو سره د سولې تړون ته بیا کتنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا په 2002 کال کې د وژل شوي امریکایي خبریال ډینیل پرل په وژنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشکول پر امر غوسه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون وخت په ټویټر ولیکل چې هغه د سپریم کورټ هغه پریکړې ډېر اندېښمن کړې دي چې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د خبریال ډینیل پرل تښتونکي او وژونکي خوشي کړې دي. د پاکستان سپریم کورټ درې کسیز جرګهګۍ پرون د پرل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره درو نورو تورن کسان د خوشکول امر وکړ. برتانیا کې زیږیدلی عمر شیخ چې د لندن سکول اف اکانومکس په خوانی زده کوونکی وو په 2002 کال کې د پرل د وژنې په تور ونیول شو او د ترګریز د عدالت هغه ته د مرګ سزا او درو نور ملګرو ته د عمر باندې سزا اورولې وه. بلینکن زیاته کړې چې د سپریم کورټ پریکړه په پاکستان او په بل هر ځای کې د ترګری قربانیان ته یو سپکاوی دی. په این حال کې د سپین ماڼۍ ویاندی جین ساکی ویلي چې واشنگټن د پرل کورنۍ ته انصاف ورکولو ته ژمن دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره قانوني لارو ته بیا کتنه وکړي او امریکا ته اجازه ورکړي چې خوشي شوي کسان په خپله محاکمه کړي. بلخوا د سند صوبای حکومت هم ویلي چې ډینیل پرل د قاتلانو خوشي کول ضد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. افغان چارواکو د پاکستاني وسلوالي ډلې لشکر اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی. د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ د دوه نور ملګرو سره یو ځای د جنوري پر 28مه د چین ولسوالي بندر کې هغه وخت وژل شو چې ځمکه کې بم شود. امرخیل په دې اړه پر ماښام مشال رادیو ته زیاته کړ چې منګل باغ له تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار د سپینغر په لمنه کې پرتو یو شمېر ولسوالیو کې په ګڼو ترګریز فعالیتونو کې لاس درلود. د خیبر پښتونخوا د خیبر قبایلي زیر سره لرونکي منګل باغ په 2004 کال کې د لشکر اسلام په نوم وسلواله ډله جوړه کړې وه. پاکستاني ځواکونو په دې سیمه کې څو ځلې عملیات وکړل او په 2014 کال کې خیبر له وسلوالو پاک وګرځول. د راپورونو تر مخه منګل باغ په 2014 کال کې له خیبره ننګرهار ته ولاړ او د چین ولسوالۍ په بندر کې میشت شو. نوموړی هلته د خلکو په تښتولو او کورنیو یې د پیسو په اخیستلو هم تورن و. بلخو امریکا د هغه پر سر 3 میلیون ډالر انعام هم ویشی و. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سینټ انتخاباتو په طریقه کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیم مسوده تیار کړې ده. پر ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو لفاقي وزیر شبیل فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر درو اصلاحاتو مشتمل ترمیم مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سینټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او د سینټ راتلونکي انتخابات د پټو رایه چولو پر ځای د ښکاره وټون له لارې وکړي. اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی او ویلي دي چې حکومت ویره لري چې د پټو رایو له لارې به د سینټ انتخابات وبایلي. د پاکستان سینټ ټول 144 چوکۍ لري چې په مارچ میاشت کې به پر 250 چوکیو انتخابات کیږي او د پاکستان د 4 واړه سبا اسمبلیانو غړي به د سینټ لپاره نوي غړي ټاکي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدار مشارکت د ژمنتیا په اړه خبرې کړې دي. انټونی بلینکن پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې نوموړي په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران به د تیرو 40 کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو لپاره د سولې د دې تاریخي فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس په بیان کې ویلي چې بلینکن د افغان سولې بهیر هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او د یو داسې دائمي اوربند د ملاتړ ټینګار کړي چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي. بلینکن ویلي چې امریکا به له افغان طالبانو سره سوي د سولې تړون ته بیا کتنه کوي چې وپوهیږي آیا طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو، تاوتریخوالي کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عمل کوي او که نه. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی د 12 بجو خبرونه درته زموږ همکار احمد شاه زمی وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د سند حکومت وای د ډینیل پرل چې امریکایي خبریالو د هغه د وجنې کې کوم مجرمان یا تورن کسان خوشی شوی دي دغه پر رتبه بیا اپیل کړي.
لیگلی په باندې بل ٹرائل نشي کېدلې پاره چې سپریم کورٹ پرې خوندلو نو پاره نه پاستا چې کوم ده دا کې دي شي چې ریویو پیټیشن وشي.
او د مومندو خلک وایي چې د ډیم جوړولو د پاره د دوی کورونه نو ورانول کیږي.
د زمکه په بدن کې زمکه غواړو د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو ټیم جوړ کړی تاسو یو قانوني جوړه دی.
د پاکستان حکومت وایي چې د سینټ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سرګند د رائے کارونو پر آئینی ترمیم کوي خو یو اپوزیشن سیاستوال احسان اقبال وایي
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
قبائلی سیمی افغانستان اور نڑے مہم پا پام کی دا د مشال ترسنگو سے تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې هر ورځ د سحر د نهو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ په نیخ اوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې لوستلی او اورېدلی شئ. ورو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورو. په پاکستان کې د سند صوبایي حکومت ویلي چې د وجل شوي امریکایي خبریال ډینیل پرل د قاتلانو خوشي کولو پر رد به سپریم کورټ ته خواست کوي چې خپلې فیصلې ته بیا کتنه وکړي. د سند اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه دا خبره پرون له هغه وروسته وکړه چې د سپریم کورټ درې کسیزه جرګه کې د پرل په وجنه تورن احمد عمر سعید شیخ د خوشي کولو حکم وکړ. له دې وړاندې سند های کورټ هم د احمد عمر شیخ او له ده سره نورو تورونو کسانو د خوشي کولو امر کړی و. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه
دا احمد عمر شیخ او د نورو وکیل محمود ندیم احمد وای چې سن حکومت د سپریم کورټ د فیصلې رستو نشي کولی چې دغه کسان په جیل کې وساتي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه ویل د سن حکومت سره دغه لار پاتې ده چې سپریم جوډیشل کونسل ته لاړ شي یا دوی په بلا مقدمه کې ونسی.
سپریم کورٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے ان کی اپیل ڈسمس ہو چکی ہے.
حقبائی چی جیلر ورتوائی چی سو پری ورتا دا سپریم کورٹ حکم نوی ترلا سشوے دا حقی رستو بائی خوش کبھی او کسن حکومت واری نو پا سپریم جوڈیشل کونسل کی بائی ہوئی.
پھر اسے اس فیصلے کو وہاں چیلنج کر دے.
سن حکومت دا امریکائی و جلیشوی جرنلسٹ ڈینیل پرل چی دا سن ہائی کورٹ دا حق فیصلے پزت سپریم کورٹ تا تلی وو چی سن ہائی کورٹ دا دسمبر پسلی رشتما کال 2006 دا احمد عمر شیخ سر دا نورو تورن کسانو دا خوشی کی دو امر کڑے وو. دا سپریم کورٹ دا تازہ فیصلے رستو دا سن حکومت دا اطلاعات وزیر ناصر حسین شاہ پا خپل بیان کی ویلی چی سن حکومت با سپریم کورٹ تخواست کوی چی خپل فیصلے تا بیا کتن اوکڑی. ولی چی دا امریکایی وجلے شوی جرنلسٹ جنرل پل پا وجنا تورن عمر سعید شیخ منلی چی پا دغا وجنا کی ککڑ دے. قانون پوہا اقبال شاہ خٹک ہم وی چی دا سن حکومت سرا ہم دغا دا بیا کتنی یو لارشتا چی عدالت تا دا دغا فیصلے پا اڑا دا بیا کتنی خواست اوکڑی.
لیگلی پا باندے بل ٹرائل نشی کے دلے پا گئی چی سپریم کورٹ پری خودلو نو پا گئی نا پاس تا چی کم دے دا کی دے شی چی ریویو پیٹیشن ہوشی چی ایرا پا خپل فیصلے دے نظر سانی وکڑ لے شی نو دا خو سپریم کورٹ کی دے شی چی ریویو پیٹیشن فائل شی دا دین علاوہ نور سا شی نشی کے دلے او ریویو ام اخ کا ججانو تا پا مخی تزی چی چا کڑے دا.
جنرلس اشرف خان چی یاد قضیه دا اول سرنا کتلی دا وائی چی دا لمبری سرنا ورتا قانون پوہانو ویلی وو چی پا دے قضیه کی تکڑا گواہان یا ثبوتونا ندی اڑان دکلے شوی.
کہ پروزیکیوٹر کا یا پروزیکیوشن کا کیس کافی ویک تھا.
سنگا چپ پاکستان کی گی چ تورن کسان د کمزوری گوال عملہ بریشی دل تہم دا سی وشوا د سو کلون پوری چپ ہائی کورٹ کے دا قضیہ پرتوا دا مختلف وجوہات العملہ او آخر چی فیصلہ اوکڑے شوا او ٹرائل عدالت کی چکمی کمزوری آنی وی حگا ٹولیخ کارش وی او ججانو حگا فیصلہ وورا ولا چپ میرٹ وا.
جو بھی ملزمان ہوتے ہیں ان کو ریلیف مل جاتا ہے اور ایسے ہی ہوا.
دا احمد عمر شیخ او نورو وکیل وائی چې د دسمبر په سلی رشتما کال 2006 د سن های کورټ فیصله په دغه څلورو کسانو احمد عمر شیخ، فهد نصیب، سید سلیمان ثاقب او محمد عادل نمونه با د ممنوع الخروج کسانو یا ایگزیکٹ کنټرول پلیس کې واچولې شي او دوی به په هر پیښې سپریم کورټ ته حاضرېږي. په پاکستان کې یو عدالت شیخ ته د وال سټریټ جرنل خبریال ډینیل پرل د تختونی او د وجنې په قضیه کې د مرګ او پاتې دوو کسانو ته د عمر قید سزاګانې اورولې وي. خو د هغوی وکیلې په ضد په ہائی کورٹ کی خواست دائر کرے وو. دا سن ہائی کورٹ دا اپریل په میاش کال 2006 کی دا سلور وڑو دا سزاگانو دا ختمولو او خوشی کولو حکم کرے وو. خو بیا صوبائی حکومت عام نظم تا دا خطرے پا اساس دا ہغوی دا بند ساتلو امر کړی وو. د پاکستان وفاقي حکومت هم د سن حکومت امر تایید کړی او له هغه مخراسي حکومت د بند مداد د دریو میاشتو لپاره غزولې وه. خو د سن های کورټ د قضیه تر اوریدنې وروسته د دسمبر په 23 کال 2006 د حکومت امر ناقانونه عمل اوباله او وی ویل چې شیخ او نور کسان دي خوشي شي. 38 کلن ډینیر پر په کال 2002 کې په کراچۍ کې رخ شوی وو او بیا یو میاشت وروسته مړ موندل شوی وو. په 2011 کال کې د واشنگټن په جارج ټاون پوهنتون کې د پل پروژه په نوم په یو سړنیزه رپورټ کې دعوه شوې وه چې د پل د مړینې په قضیه کې ناسمو کسانو ته سزاګانې اورولې شوې. په سړنه کې دا دعوه هم شوې وه چې په امریکا د کال 2001 د دسمبر په بریدونو مشکوک پلان کوونکي خالد شیخ محمد اصلن پل وجلې وو. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې نیولې شوی وو او اوس مهال په کیوبا کې د امریکایي په ګواتنامو بي زندان کې بندي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو، په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسید د وژنې په مقدمه کې پولیسو ته امر کړی چې په راتلونکي اوریدنه کې دې د ټولو ګواهانو بیانونه عدالت ته وړاندې کړي. پرون د نقیب الله مسید په وژنه تورن د مزیر پولیسو پخوانی افسر روانوار هم د دې اوریدنې په مهال په عدالت کې موجود وو. نقیب الله مسید د 2013 کال په جنوري کې د پولیسو لخوا تر ګرفتارېدو وروسته له درېو نورو کسانو سره د ترهګرۍ په تور وژل شوی وو، خو وروسته پلټونکي ډلې هغه ګناه وګرځاوه او د دوه وجنې له وړاندې پلان شوی وبلله. په دې اړه نور حال له کراچۍ څخه د مشال لیډیو خبریال نیاز علي خان راکوي.
د کراچۍ د ترهګرۍ ضد عدالت کې په 28 جنوري د نقیب الله مسید د وجنې د مقدمې اوریدنه وشوه. د نقیب الله په وجنا تورن د ملیر پولیسو پخوانی افسر راونوار او قمر عدالت ته وړاندې شو. د یادې مقدمې پلټن کوونکی پولیس افسر ایس ایس پی عابد قائم خانی هم په عدالت کې په دا وخت سره د وکیلانو موجود وو. د نقیب الله مسید د کورنو وکیل صلاح الدین پور مشال ریډیو ته وویل چې د جنوري په 28 دو پولیسو افسرانو عدالت ته حاضر شو او د پیښې گواهی بیانی عدالت کې ریکارډ کړو.
فیکچوئل پوزیشن جو ہے وہ نقیب اللہ کیس کی یہ ہے، آج اس میں تین گواہ جو کہ پولیس
یہ وای چھ د نقیب اللہ پر قضیہ کی دری پولیس گواہان نن عدالت تک گواہی لپارا اڑان دیشو، چھ پہاگی کی دوتنا عدالت کی گواہی لپارا خپل ویناگانے ریکارڈ کڑی. حکم پولیس والا چھ گواہی ل ناراضی نن عدالت تہ ہگوئی ورنٹ اباسو. دا ہگا پولیس تھی چھ منگائے پمخا عدالت تہ گواڑو خودوئی ناراضی. دگا پولیس والا منگ تہ یو خبر کبھی او چھ عدالت تہ اڑان دیشی نو بیا بلا خبر کبھی. تو چا خلاف چنن ورنٹ وتے دے ہگا پولیس والا دی چھ منگائے عدالت تہ گواڑو او دوئی ناراضی.
وارنٹ ایشو ہے، یہ کافی ڈیٹ سے ہم ان کو بلا رہے ہیں، یہ آ نہیں رہے گواہیوں کے لیے.
صلاح الدین پور زیادہ کڑا چی عدالت د دریو پولیس والا سرا د وہ گواہانو ناقابل ضمانت د گرفتاری وارنٹ ہم جاری کڑو. عدالت پولیس تا ویل چی د روانی اوریدنی د ٹھولو گواہانو بیانونا عدالت تا وڑاند کڑی او د مقدمے بلا اوریدنا با د فروری پو یولسم کی گی. د جنوبی وزیرستان سرا طارق لرون کے زوان نقیب اللہ مسعود د کال 2013 د جنوری پ میاش کی د پولیسو ل گرفتارولو رستو د دریو کسانو سرا وجلے شوی وو. د ملیر پولیسو دا وکړی وا چې د ډزو په مقابله کې سلور تر هغه وجلی دي، خو بیا رستو د پولیسو پلټنیز ډلې دغه مقابله جالی بللې وا. سور جوړاندې د نقیب الله مسید د دریم تلین په موقع په یو خبری غونډه کې د هغه رور علم شیر مسید او د هغه وکیلانو تور لګولې وو چې د نقیب الله په قضیه کې گواهانو ته دړکې ورکول کیږي او 15 گواهانو خپل بیانونه واپس اغستی دي. د نقیب الله مسید د وجنې په مقدمه کې راونوار او نو درې پولیس والا په ضمانت خوشي دي، ځنی په جیل کې دي او څو پخوانی پولیس هم مخروران دي. روانوار چې څو ورځې وړاندې هغه د سن های کورټ تخواس کړی وو چې عدالت ته د حاضر دو څخه دي ورته استثنا ورکړی شي، خو د سن های کورټ د روانوار د خواست رد کړی وو او عدالت ویلی وو چې په دې قضیه کې روانوار مرکزی یا اصلي تورن دی. که عدالت استثنا ورکړي دا به د نورو سره امتیازي سلوک وي. د تیر کال په 10 دسمبر برطانیې د سن صوبې په پخوانی پولیس افسر روانوار د بشري حقوقو د سرغړونې تورونه لګولي او د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری په بندیزونه هم لګولي وو. د بندیزونو ترمخه راونوار نشي کولی چې برطانیا ته سفر وکړي او که په برطانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړی شي. برطانیا ویلي راونوار د 190 نه په زیاتو پولیس مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې پښتونځوان نقیب مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردن کو تاسو مشال لري ته وګي او استخبارونه په دې برخه کې ورجو مومندو قبایلی دلیتا د مومندو د پټي باندې خلک وایي چې ځلې انتظامیه د دوی کورونه رنګوي او په کلی کې د مومندو ډیم جوړونکو ادارو ماشينونه او نور سامانونه خودل غواړي. دوی وایي چې دلته شاوخوا اویا کورونه دي خو حکومت ورته د کورونو رنګولو یا کورونو خالی کولو بدل کې نخو متبادل کورونه ورکوي، نو ورته نور سهولتونه ورکوي او پیسې ورته هم ډېرې کمې ورکوي. بلخوا انتظامی چارواکي کی وای دغه ټول یو لس کورونه او نه کورونه پیسې اخیستي، خو دوی کورنۍ عزت کوي، نه پیسې نه اخلي او نه هم کورونه خالی کوي. نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
د محمد ډیم نه د اوبو په بهر 3 کیلومتر کې آباد کلی پټي باندې خلک وای باید د دوی کورونه اړنګ نکړي شي. دوی پرون د جنوري په 28 دغه ډیم ته تیریدونکي لار هم بند کړې وه. هغه وخت چې د محمد ډیم د پر ازمکې د خلکو نه خستل کېدی، نو د ډیم جوړونکې ادارې د سامانونو ایښودو لپاره د پټي باندې ازمکې د شپږو کالو پولیس له دغه خلکو غوښتل شوې. خلک ورسره راضي شوي هم وو، خو اوس خلک وایي چې دوی ته پیسې هم کمې ورکړي او هغه تاوانونه چې دوی ته به د کورونو د خالي کولو په دوران رسي هم ورته نه ورکېږي. پرون د جنوري په 28 غرمه د محمد پولیسو لخوا دغه کلی نه تنان د مینټیننس اف پبلک ارډر یا هغه قانون چې یو څوک پکې د جرم کولو نه وړاندې نیول کېږي نیولې هم دي، چې په دغه تنانو کې یو اسماعیل خان هم دی.
زمکه په بدن کې زمکه غواړو، د کور سټرکچر باره کې سټرکچر غواړو چې موږ یو کیم جوړ کړی، تاسو یو قانوني جوړ کړی، بجلی، اسپتال، سکول او جماعت او وادیراو د اوبو بحالی دارا ته وکړي او د اسسمنت موږ نه 2-7 لک روپۍ ورکړي، دا خو ته موږ د اجرت راکړي. غوښتنې موږ دومره سختې نه دي چې موږ حکومت ته یو داسې غټې مطالبې نیولې دي چې یا د حکومت نشي کولی که نه.
او دلته به څومره کورونه پټي بانډه کې ستاسو ټول
تقریبا دلته به یو اوی اتې کورې
پټي باندې کې د برانخلو قبيله وسیږي چې مشران وي د شپې ته کلونو راهسې دوی دلته راغلي او دا ځکه چې دلته د سوات نه د وتلي سین په غاړو دوی باندې جوړ کړي او مالداري وي کوله. په دغه کلی کې یو کمیونټي سکول هم شته چې دا وخت د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن نومې ادارې لخوا روان دی. پټي باندې د منډي نومې سیمینار 2 کیلومتر کې آباد ده او په 2010 کال کې لوی سیلاب دغه کلی مکمل ختم کړو چې ورستو خلکو بیا آباد کړ. د امام شریف نومې تن ټبر وای خاوند پولیسو نیولې او کو پولیسو ټول کلی هم په حوالات کې واچاو. دوی بخپل غوښتنو نه نه پشا کیږي.
موږ لا طالبې دي چې موږ د دې نه په زور ستاسو موږ په دې وطن باندې واړل شو، دا دې زار شو اوس راته زه ته کې په زور م پاتې. نو خو موږ دا ویو کله چې موږ بچاتو دو د یو لس کال وشو چې لا ګورم دا هغه کې یو لس کال کې بعد موږ کور جوړ کو دا کال یو نیم وشو پاتې ما بعد کو وخت کې دیم رالی اڅه لا له بیا دا کو تیار کو تی دي کور مدارې لا سات کو ته باندې بیا ورایلی بچا موږ زه کې نه کو موږ خپل اقوال.
د پولیسو ډي اس پی تحصیل پندیالی علي مراد خان مشال ریډیو ته وویل چې د نول شو تنانو شمیره نه ده. ټول د ایم پی او قانون په شپږم ماده کې ککړ بلل شوی، خو ته دا معلومه نه و چې د ډیپټی کمشنر لخوا د څومره مودې پورې د بندي ساتلو امر شوی. له دې وروسته مې د اسسټنټ کمشنر کوز محمد محسن حبیب سره رابطه وکړه، نو د دې وینا و چې د یو چا کور هم نه دیړن کړی شوی او د غلط ټول یو لس کورنو چې نه کورنیو ته خو پیسې ورکړل شوی، ولې دوه کورنو ولا خپل کورنه نه خالی کوي او دوی پیسې هم نه اخلي او د حکومت لخوا هر کورنۍ ته د 500 لکو نه زیات روپۍ ورکړل شوی وي.
منصوبه فکری او مونږ دې په وجه د کور به خالی کوو، خو هغه خلک دې ولې سره مونږ ته درې ورځې مهلت راغوښتو چې مونږ ته خپل سامان بدل ته نوچت کوو او بیا به مونږ بل ځای ته بلاړ شو. نو درې ورځې ټایم هغه غوښته دي، درې ورځې پس به مونږ هغه کوو او اډمنسټریشن د خلکو سره افهام او تفهیم سره
د حکومت لخوا د محمد ډیم لپاره د خلکو نه د 3000 اکرو نه زیات ځمکه اخیستل شو او د سیمې خلکو د ځمکه د بایو د ډیم جوړونکې کمپنۍ لخوا د سہولتونو ورکولو په ډیم کې د نوکریو او نورې غوښتنې هم کړې وي. په دغه بند جوړونې کار د مې په 2019 شروع شوه او حکومت ویلی چې دغه ډیم به په نومبر 2040 کې جوړ شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د پاکستان حکومت اعلان کړی چې د سینټ انتخاباتو په طریقې کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیمی مسوده تیار کړې ده. پرون ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو له وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر روان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر درې اصلاحاتو مشتمل ترمیمی مسوده چمتو کړې چې راتلونکي اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي. د نوموړي په وینا حکومت له دې لارې غواړي چې په سینټ کې د امیدوارانو د خرڅلاو مخه ونیسي او سینټ راتلونکي انتخابات د پټو رایو چولو پر ځای د ښکارا وټونو له لارې وکړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونو د حکومت د دې ګام مخالفت کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال غلام غوسرک.
د پارلیماني چارو سلاکار بابراوان په خبری کانفرنس کې وویل چې حکومت واړي چې په سینټ انتخاباتو کې د امیدوارانو د خرڅلاو لارې ونیسي، او د دې لپاره یې په عین کې په دریو اصلاحاتو مشتمله یوه ترمیمی مسوده تیار کړې ده چې د سینټ انتخابات په خوپې ډول د رایو اچولو د لارې نه بلکې د ښکارو ووټونو اچولو د لارې ترسره شي.
پاکستان کی ساری پارلیمنٹری جماعتوں کو
دا پاکستان ټولو پارلیمانی ګوندونو ته یو لار ورکو چې راشي، او په دې لار مونږ د ووټونو د اغستلو او خرڅولو مخه نیولې شو. د دې آئینی ترمیمی بل درې حصې دي او را روانه اونۍ به یې په پارلیمان کې وړاندې کوو. په لومړی ترمیمی برخه کې د ښکارا ووټ خبره ده.
اوپن ووټ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں.
د پارلیمانی چارو سلاکار بابراوان زیاته کړه چې یو ترمیم د دې لپاره هم تجویز کړی شوی دی چې د آئین په درې شپیتمه ماده کې ترمیم وکړو چې د نورو هیوادونو شهریت لرونکي هم د پارلیمان د غړیتوب د ترلاسه کولو اهل شي. خو بابراوان وویل چې په دغه ترمیمی نقطه کې لیکل شوی دی چې د صوبایي اسمبلی، قومي اسمبلی یا د سینټ د غړي د منتخب کېدلو سره سم به امیدوار د بل کوم هیواد شهریت پرېږدي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې وویل چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی تر شلو پورې غړي په دې وجه د تحریک انصاف نه وستل شوی وو چې هغه د خپل پارټۍ د امیدوارانو په حق کې خپل رائے نوې کارولی. هم تیر ماخام په دغه اړه د مسلم لیگ نون جنرال سیکرتر احسن اقبال په خبری کانفرنس کې د حکومت د دغه ترمیمی مسوده مخالفت کړی دی، او هغه په جواب کې صدا ډول دریس خپل کړی دی.
شو آف ہینڈ اس لیے متعارف کرا رہے ہیں کہ آپ سینٹ میں ایسے لوگوں کو ٹکٹیں دینا چاہتے ہیں جنہیں آپ کے اراکین اسمبلی ووٹ نہیں دینا چاہتے.
تاسو پخکارا د سینٹ انتخابات زکا کول غواړی چې تاسو داسې خلق سینٹ ته راوستل غواړی چې تاسو د اسمبلی غړی ورلا ووټونه ورکول نه غواړي، او دا یره در سره ده چې خوپیا ووټونه به او بیلو. تاسو زکا د بهر هیوادونو د شهریت لرونکو خبره کوي چې تاسو یو بهرنی شهریت لرونکي سلاکار سینیټر جوړول غواړی.
کیا آپ اپنے ایک اور منظور نظر مشیر کو سینٹ کا رکن بنانا چاہتے ہیں؟
دا پارلیمان نا دا ترمیمی مسودے دا منظور کولو لپارا پدریو کی دو برخی اکثریت پکار دے. کومچی واکمن گوند تحریک انصاف پا پارلیمان کی دا محال نہ لری، خو کا حزب اختلاف ورسرا ملگرے شی نو بیا حکومت دا سینٹ دا انتخاباتو لپارا دا ترمیمی مسودہ دا پارلیمان نا منظور ولی شی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د هغه بیان چې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان د لیرې کولو لپاره په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لاره خپله کړي. په غبرګون کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو مشرانو ویلي کله بلاول سره په پارلمان کې دننه دومره وټونه وي چې تحریک بریالی کېدی شي نو ضرور دي په ډاګه کړي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد تحریک راول شي نو ښایي کامیاب نشی. پدرا نور تفصیل دے احمد اللہ پراپور کے.
ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر 31 جنوری تک عمران نے استعفی نہیں دیا تو لانگ مارچ ہوگا، ہم اسلام آباد کا رخ کریں گے، بھرپور تحریک چلائیں گے.
دا آواز دو پاکستان پیپلز گوند مشر بلاول بھٹو زرداری دے. نوموړی د تیر کال د دسمبر په 28مه په غړی خدا بخش کې د خپل مور بنظیر بوټو د 14 تلین په موقع جلسې ته وینا کول پر وخت وویل ک وزیر اعظم عمران خان د جنوري تر 1 استعفا ورنکړي نو اسلام آباد طرف ته به لانګ مارچ کوي. بلاول بوټو زرداری روانه میاش رسنیو ته ویلی د ګوند پارلماني استادو نه استفاګانې راغوختي دي او که ضرورت راپېښ شون د اسمبلیو نه به استفاګانې ورکوي. خو د جنوري په درشتمه په لاړکانه کې ایوی غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بوټو زرداری بیا د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ته په مشوره ورکولو سره وویل چې خپله تګلاره دې بدله کړي او وزیر اعظم عمران خان کور ته لیږلو لپاره دې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک لاره خپله کړي. د بلاول د دې وینا په اړه د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د جنوري پر شپږشتمه په لاهور کې رسنیو ته وویل په دې اړه به د پی ډی ایم په راتلونکي غونډه کې خبرې کوي.
ترڅو چې د بلاول د دې تجویز خبره ده نو ما هم په ټی وی د هغه دغه بیان اوریدلی دی. بلاول وایي چې د پی ډی ایم مشر ولی به راضي کوي، نو زه ورته وایم که پارلمان کې ورسره دومره ووټونه وي نو ضرور دې را په ډاګه کړي، خو موږ له د پی ډی ایم د راتلونکي غونډې انتظار کول پکار دي او نوموړی چې کله خپل دغه تجویز وړاندې کړي نو خبرې به پرې کوو او پی ډی ایم مشر ولې چې څه متفقه فیصله وکړه نو هغه به ستاسو د ټولو پر وړاندې وي.
پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ یا پی ډی ایم چې د نهه اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی او مشري مولانا فضل الرحمان کوي د تیر کال په سپتمبر میاشت کې جوړ کړل شو. یاد اتحاد تر اوسه د ملک په مختلفو ښارونو کې یو شمېر لوی او وړې احتجاجي مظاهرې کولو سره اسلام آباد ته د لانګ مارچ او د اسمبلیو نه استفاګانو ورکولو دړکه هم ورکړې ده. دوی غواړي چې عمران خان دی مستعفی شي او په ملک کې دی له نوي سره آزاد او شفاف انتخابات وشي. مشال ویډیو چې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګی نه تپوس وکړو چې په پی ډی ایم کې شامل نور ګوندونه د استفاګانو ورکولو او لانګ مارچ خبره کوي او بلاول بوټو یې هم په تیرو وختونو کې د دغو غوښتنو حمایت کړی و، خو اوس د عدم اعتماد خبره کول څه مانا لري؟ نو نوموړی وایي
بلاول بوټو زرداری صاحب د نو کانفیډنس خبره کړې ده، نو هغه فیصله نه ده کړې بلکې هغه یو مشوره کړې ده چې په دې باندې د پی ډی ایم په میټینګ کې خبر وشي. نو هغه دا مشوره کړې ده چې را منګرې آئینی لار اختیار کو، آئینی لار چې دنو هغه د نو کانفیډنس کچې هغه دا فیصله کړو او هغه دا اعلان کړو، هغه دا ویلي چې نو کانفیډنس آپشن چې دی هغه هم زمونږ ما هیته پروت دی او د پی ډی ایم چې د پلیټ فارم کې میټینګ کیږي هغه کې دا ډیسکس شي. نو که د پی ډی ایم د پلیټ فارم کنسنسس دا رالل چې نو کانفیډنس موومنټ نه چلو مونږه لانګ مارچ کوو یا بل نو هغه به بیا بهتر وي.
2019 کال په اګست میاشت کې د اپوزیشن ګوندونو د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی پر ضد د اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شوی و. د پاکستان په سینیټ کې ټول 104 غړي دي. هغه وخت په سینیټ کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د سینیټرانو شمیره 46 او د حکومت او د هغې د اتحادیانو شمیره 48 جوړېدا، خو دې باوجود د اپوزیشن د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ سره مخ شو. د سیاسي چارو شنون کې وایي که اپوزیشن اتحاد د عمران خان پر ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک راوړي نو ښایي کامیاب نشي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه قریش خټک وایي په داسې حال کې چې عمران خان په اسمبلی کې تر اپوزیشن زیات غړي لري که عدم اعتماد راوړل شي نو ګڼي چې ناکامه به شي.
بلاول بوټو زرداری چې کوم بیان دی د عدم اعتماد په حواله سره او په پارلیمان کې د دننه د تبدیلی راوستو سره په حواله سره هغه د هغې د پارټۍ د سوچ او د مفاداتو عکاسي کوي. پاکستان پیپلز پارټي چې ده هغه په سند کې حکومت لري، په سینیټ کې او په نیشنل اسمبلی کې ښه نمایندګي لري، نو هغوی نه غواړي چې د سیستم نه دی کوم چې دوی په حصه دي د هغې خاص کر د سند حکومت چې د دې سره دی چې هغې د لاسه لاړ شي.
اپوزیشن ګوندونه تور لګوي چې عمران خان د فوز په مرسته د 2013 کال په انتخاباتو کې د درغلۍ لارې په واک کې راغلی دی، خو فوز په سیاست کې د مداخله الزام بی بنیاده ګڼي او د پاکستان د انتخاباتو کمیشن هم تیرې ټاکنې شفاف اعلان کړي وي. د دې ترڅنګ حکومت هم د اپوزیشن ګوندونو تورونه ردوي او د وزیر اعظم عمران خان په ګډون وفاقي وزیران دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو مشرانو درغلۍ او پټولو لپاره راغون شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
امریکا د پاکستان سپریم کورټ لخوا په کراچی کې په 2002 کال کې د وژل شوي خبریال دینل فل په وژنه محکوم احمد عمر سید شیخ د خوشکول په امر غوسه څرګند کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پر ناوخته پر ټویټر ولیکل چې هغه د عدالت د دې پریکړې له امله چې د دینل فل قاتلان او تښتونکي خوشی کړي ژور اندېښنه لري. د پاکستان سپریم کورټ د کسر جرګوي د فل په وژنه تورن احمد عمر سید شیخ او له ده سره درو نور تورنو کسان د خوشی کولو امر وکړ. افغان چارواکي وایي د پاکستاني وسلوال ډل لشکر اسلام مشر منګل باغ وژل شوی دی. د ننګرهار والي ضیا الحق امرخیل پرون پر ټویټر اعلان وکړ چې منګل باغ له دوو نورو ملګرو سره یو ځای د جنوري پر 28مه د چین ولسوالۍ بندر کې هغه وخت وژل شو چې په مځکه کې یې بم ایښودی. د پاکستان حکومت اعلان کړی د سینټ انتخابات په طریقه کار کې د بدلون لپاره آئینی ترمیم مسوده تیاره کړې ده. پر ماښام په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز سره یو ځای د پارلماني چارو لپاره د وزیر اعظم سلاحکار ډاکټر بابر اوان یوې خبري غونډې ته وویل چې حکومت په آئین کې پر دریو اصلاحاتو مشتمل ترمیم مسوده چمتو کړې چې راتلونکې اونۍ به پارلمان ته وړاندې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پایدار مشارکت د ژمنتیا په اړه خبرې کړې دي. انټونی بلینکن پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې نوموړي په دې ټلیفوني خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړ چې ټول افغان رهبران به د شلو کلونو پرمختګونو په ساتلو سره دې تاریخي فرصت ملاتړ وکړي.
مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینا اورېدو او اوس ستاسو په هم یو بلې موضوع ته راګرځوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته ویلي دي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. ولسمشر اشرف غنی او انټونی بلینکن تیره شپه په ټلیفوني خبرو کې د افغان سولې او امنیت په اړه بحث وکړ. په همدې حال کې د طالبانو یو پلاوی پرون په ماسکو کې د افغانستان لپاره د روس له ځانګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاوی ترمنځ خبرې نږدې یوه میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې، خو داسې ښکاري چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. په دې اړه د احمد تکل په راپور کې نور تفصیل ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تیره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو شلو کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربان څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماټیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالاتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي کنه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنځشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته هم تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطح د افغانستان سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوې، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
دنیا په وجود کې راغل دننه شو آغاز شوې ده،
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند د پاره چې دا وربند مخته شو، بیا ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا کې د ایس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونې زخبرونه تورتمونه هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت سهار لستمی بجه او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درېنیم بجه لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شي.
اوریدم که تاسو مشال لیدو ته وګی د رونتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د تیرو کلونو پرتلا اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د جنوري پر 28مه د اداري فساد په اړه خبره کړې دی راپور کې. یاد سازمان د نړۍ د 180 هیوادونو د سروې د پوهانو د ارزونو او پوښتنو په ګډون له 14,000 جایزه اخیسته چې هلته د اداري فساد کچه معلوم کړي. په پاکستان کې د اداري فساد زیاتېدو په اړه دا راپور له هغه وروسته راغلی چې مرکزي حکومت په وار وار دعوی کړي چې د کرپشن پر ضد یې کوټلي ګامونه پورته کړي او د احتساب عملي ګړندې کړی دی. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال احمد شاه اعظمی راکړي.
د جرمنی په برلین ښار کې میشت ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 کال راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له اداري فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې پر 144 نمبر راغلی او د 100 نمبرونو څخه یوازې یو دیش اخیستی دی. دا راپور د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقه کار، د چارواکو خپل بپالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسایي لارو چارو پر بنسټ ارزول شوی دی. له دې وړاندې پاکستان په 2019 کال کې له اداري فساد د پاک هیوادونو په لیست کې پر 140 نمبر او په 2013 او 2019 کلونو کې پر 114 نمبر راغلی و. دا چې له اداري فساد د مخنیوي په اړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ پر حکومتي اداو سربیره ولې هلته درغلي زیاته سوې ده. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي چې په پاکستان کې د کرپشن خلاف قانون سته خو پر هغه عمل نه کیږي، نو ځکه اداري فساد زیات سوی دی.
دلته د کرپشن د کولو خلاف د قانون یره نشته. دویم وجه دا ده چې پاکستان کې چې کم طاقت والا خلک دي هغه د اسیم سو کلاس نشي وروړي. خو کرپشن سیوا کې دوه نه هم دوه مطلب دي. یو دا چې هغه په څومره پیسو کې سیوا شو، لکه یډو کال کرپشن شو 3 ارب روپې او بل کال شو 3 ارب روپې، نو دا په پیسو کې سیوا کیږي. بل کرپشن کې ملوث چې کوم خلق دی دا غي تعداد سیوا کیږي، نو هغه دوانو کې پاکستان کې اضافه شوی دا او هر کال کیږي.
د روڼتیا د نړیوال سازمان راپور په داسې حال کې خپور شوی چې نړۍ لا هم له کورونا وایرس سره په مبارزه بوخته ده او یو شمیر هیوادونو د دې وبا د کنټرول او مخنیوي لپاره لوی فنډونه لګولي چې سازمان یې پر شفافیت پوښتنې راپورته کړي دي. د اسلامآباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د اقتصادي چارو ښوونکي ډاکټر میراج الحق بیا وایي چې په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ زیاتوالی د دې سبب شوی چې حکومت ولسی چارې په شفافیت سره پر مخ نه وړي.
اپوزیشن پارټیز او ګورنمنت چې نه هغه بالکل اکستریم باندې ان باندې دي دا غي د وسه پورې کنسنسس نه دی ډیولپ شوی. اپوزیشن پارټیز چې نه پارلیمنت کې د هغه چې کم انټرست دی هغه ډېر زیات کم شوی دی. دغه وجه هم کېدای شي چې ون سایډډ یعنی حکومت سره سپیس یا داسې جوړیږي چې کوم چې پبلک ډیلینګز دي هغه په هغه ترانسپیرنت طریقه سره نه کیږي، ځکه چې کله اپوزیشن په یو فارمل طریقه سره هغه دینو حکومت باندې پرشر بیلډ کوي، نو دا غي سره چې څومره پبلک ډیلینګ دي هغه ترانسپیرنت کېدای شي.
ډاکټر میراج الحق زیاتوي چې د حکومت لخوا د اداري فساد د مخنیوي داوی ناسمې دي، ځکه چې په دومره لنډ وخت کې اداري فساد نسی کنټرولېدای. د روڼتیا نړیوال سازمان د اوسنی راپور په اړه مو د جنوري پر 28مه په بیلابیلو وختونو کې د حکومتي ګوند له بیلابیلو چارواکو سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایه. لدې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د هغه د کابینې غړو په وار وار ویلي چې دوی په 2013 کال کې په حکومت کې لراتلو سره سم نه یوازې د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، بلکې لدې وړاندې حکومتونو پر مهال یې هم په اداري فساد کې شکیلو کسانو پر ضد د احتساب عمل روان کړی دی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا پر حکومت تور پوری کوي چې د خپلو کسانو پر کرپشن یې سترګې پټې کړي او د حکومت مخالفه مشرانو پر ضد د احتساب عمل د سیاسي انتقام په توګه کاروي. د روڼتیا نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنی راپور نه خپروي. د دې سازمان د 2000 کال په راپور کې نیوزیلند او ډنمارک په نړۍ کې د اداري فساد له پلوه تر ټولو پاک هیوادونه او سومالیا او جنوبي سودان تر ټولو شکیل هیوادونه ګرځول شوي دي. بلخو افغانستان هم د نړۍ په 200 هیوادونو کې راغلی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اردنګو تاسو مشال لیډیو ته وګی د بشری حقوقو فعال کریمه بلوس چې په کینیډا کې په مرموز یا پر اسرار توګم لښوي و، مړی د جنوري پر 23 پاکستان ته ورسید. خو د هغې د جنازې مراسم له یو سیاسي جنجال سره مخامخ شول. د هغې کورنۍ تور پورې کړ چې چارواکو پر کراچۍ هوایي ډګر د کریمي مړی دوی ته له وسپارلو انکار وکړ، خو تر ډیر بحث او تکرار وروسته یې ورکړی. دوی وایي امنیتي ځواکونو په سخت امنیت کې مړی د دوی تر کلي پورې ورسره بدرګه کړی و. د جنازې پر مهال ټولې لارې تړل شوې و او انټرنیټ بند کړل شوی و. حکومت دغو تورونو ته لا هم ځواب نه دی ویلی. د کریمي بلوچ د مرګ د پیښې پر ضد په بلوچستان کې مظاهرې شوې وې. د کریمی مور او خویندې لا هم غمجنې دي. دا چې د هغې پر مور او خور څه تیر شوي او لا تیریږي، عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
کریمه بلوچ چې کله خپلې مور په کراچی ایرپورټ کینیډا ته رخصتوله، نو ورته د بلوچي هغه دعا وکړه چې په هیوادونو هیوادونو وګرځي او بیا روغ رمټه وطن ته راستنه شي. خو 15 کال وروسته کریمه په تابوت کې په داسې حال کې بیرته هم هغه کراچی ایرپورټ ته ورستنه کړل شوه چې د کورنۍ پیدا هلته چارواکو آن د هغې مړی تر 2 ساعتونو پورې دوی ته ورنه کړ. خلکو شایي د کریمه بلوچ نوم په 2008 کال کې هغه مهال اورېدلی وي چې کله هغه د بلوچ ځوانانو سازمان بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشنز آزاد مرستیاله مشر وکټاکل سو او په کلیو او شارګوټ کې په بلوچ میشتو سیمو کې د روانو پوځي عملیات پر مهال له ادا سره سم د بشري حقوقو د سرغړونو او د لادرک کسانو د مندلو لپاره جلسې، مظاهرې او خبري غونډې کولې. په 2008 کال کې د پاکستان ولسمشر جنرال مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي ووژل شو چې په غبرګون کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو د پاکستان پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه چې تر نن ورځې پورې دوام لري. داسې تورونه لګول شوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د پاکستان فوج په زرګونو کسان غایب کړي او دا شان د بشري حقوقو نورې سرغړونې کړي. خو فوج تل دا تورونه رد کړي او ویلي چې د پاکستان د بې ثباته کولو لپاره هند د بلوچ وسلوالو ملاتړ کوي. کریمه بلوچ هم په دې جنگي حالاتو کې د سیاست ډګر ته راغلې وه او له هغو فعالینو وه چې پر فوج یې سخت تنقید کولی. وروسته په 2015 کال کې د امنیتي اندېښنو له کبله کینیډا ته ولاړه او سیاسي پناه یې واخیسته. د 2020 کال د دسمبر په 6 نیټه خبر خپور شو چې کریمه بلوچ په ټورنټو ښار کې لا درکه سوې ده او بیا یو ورځ وروسته مړی د سند لغاړي ترلاسه شو. د دې خبر په خبرېدو سره په کوټه، اسلام آباد او کراچۍ په ګډون د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د هغې د مړینې د پیښې پر ضد مظاهرې وسوې چې پکې دا ادعا وسوه چې هغه وژل سوې ده او باید د کینیډا پولیس بشپړ پلټنې وکړي. د پاکستان حکومت هم له کینیډا څخه په دې اړه د سو پلټنو د شریکولو غوښتنه وکړه. خو د کینیډا پولیسو مشال لیډو او رسنیو ته په لیږل شوو بیانونو کې ویلي چې د کریمه بلوچ مرګ جرمی اړخ نه لري. یو میاشت وروسته د کریمه مړی د جنوري پر څلورویشتمه سهار وختي له کنیډا کراچی ته ورسو سو چې هلته ورتوار لمخه د هغې خوندو او نورو خپلوانو انتظار کولی. په انتظار کوونکو کې د هغې مور نه وه، ځکه چې هغې نه غوښتل چې پر هغه ایرپورټ د لور مړی ترلاسه کړي په کوم ایرپورټ چې هغه 15 کاله مخکې ژوندی رخصت کړې وه. د هغې مور جمیلې د جنوري پر 28 نیټه مشالې ډټول چې لور یې په داسې حال کې ورستنه سوه چې خدای دې د چا دشمن هم دغسې حالاتو سره نه مخ کوي.
ما چې کله هغه په ایرپورټ رخصتوله نو مې ورته وویل چې خدای دې سلامت ساته، او د بلوچي هغه متل مې ورته وویل چې په ملکونو ملکونو ګرځي او بیا بیرته روغ رمټ خپل وطن ته راشي. خو خای زما دغه دعا تر خدای نه رسیدله او تر یو اوږد بیلتون روسته په داسې حال کې راسته نه شوه چې خدای دې د چا دښمن هم په دې حال کې راستون نه کړي.
کریما بلوچ هغه مهال مور له نور څه ویلو څخه منه کړله چې هغې ورته د بلوچي کلاسیک شعرونه وویل چې ډېر پخوا په عراق او عمان کې د مزدورۍ لپاره تللو بلوچ کارګرانو د خپل وطن په یاد کې لیکلي ول.
کله چې مې کریما په ایرپورټ رخصتوله نو ما د بلوچي ژبې دا کلاسیک شعرونه ورته ویل چې شدید خواهش لرم چې د کلیرد بې سایه درختې ووینم چې مضبوطې او ژورې جړې لري. زه د چګرد د ونو د لیدو تنده لرم، هغه درختې لیدل غواړم چې شاخونه لا پرې شوي نه دي. زه د خپلو خویندو او انګوریانو د لیدو شدید خواهش لرم او غواړم چې د خپلوانو په مجلسونو کې کښېنم، ځکه چې زما وطن زړه راښکوونکې منظرې لري او وادیانې پراخې دي چې زموږ لپاره د ښکار ځای دی. کله چې کریمې دا شعرونه واورېدل نو راته یې وویل، مورې بس که بس کنه، نو زه خپل سفر منسوخوم، ځکه چې زه خپل وطن پرېښودل نه غواړم خو مجبوره یم چې لاړه شم.
د کریمې څلور خوندې دي چې پکې مهاګنج بلوچ تر ټولو نږدې ملګری وه. مهاګنج هغه په کراچی ایرپورټ کنیډا ته رخصت کړې وه او بیا یې په همهغه ایرپورټ 15 کال وروسته د دې مړی ترلاسه کړ. مهاګنج د جنوري پر 28 نیټه مشالې ډټول چې نن یې هم د کریمې ویښتان سنبال ساتلي دي.
صبح کریمه کینیډا جاری تھی تو اس دن اس کے بال میں نے بنائے تھے.
کوم سهار چې کریما کینیډا تتلا نو ما ورشتان ورجمنس کړل او په ورجمنس کې چې کوم ورشتان پاتسول هغه می ترنن ورځ پورې لځان سره سنبال ساتل دي. کله چې د دې مړې کینیډا راوړل کېده نو ما خپل ورندار ته ویل چې هغه ته د ناوی جامع ورواغوندي، او کله چې راوړل سو نو لکه ناوی داس ښکارېدله. زه د هغه د تابوت سر تک شینستم او ورته می ویل چې موږ ستا په واده کې ګډون ونه کړای سو، خو نن وګوره ته لکه ناوی راغلې د خپل خاورې او وطن ناوی.
آج تم خود دلہن بن کے آئی ہو، وطن کی دلہن، دھرتی کی دلہن بن کر آئی ہو.
د کریمې واده په کنیډا کې شوی وو. د دې ورور سمیر بلوچ هم له خپلې مېرمنې سره په کنیډا کې د سیاسي جلاوطنۍ ژوند تیروي. ماګنج وای چې تل به کریمې ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه ورولې شي.
مې اوسه همیشه اس کے ہاتھوں کی تصویر مانگتی تھی، اسے کہتی تھی کہ اپنے ہاتھوں کی تصویر مجھے بھیج.
ما به همیشه هغه ته ویل چې د خپل لاسونو تصویرونه راولېجا، او ورته به می ویل چې خپل پړونی راولېجا چې ورته خستا د وجود بوی راځي. کله چې هغه په کینیډا کې و نو موږ به تل یو بل ته ویل چې کله مو ملاقات وسی نو ټول شپه به خبرې سره کوو. زه د دې د تابوت سر ته ناستوم او ور سره می خبرې کولې، خو هغه نسوای راته کولای. ما د دې وجود ته لاس ورور خو نور خلک ورڅخه منه کړم، خو ما بیا هم ورور. ما خپل لاس ونه وینځل چې حسینه د کریمې خوشبو ورڅخه بلاړه سي. ما ټوله ورځ خپل لاسونه بویول چې ورڅخه د کریمې بوی راتلې.
پوره دن مې خپل هاتونه کو سونګتی رہی کې مې هاتو سے کریمه کی خوشبو آ رہی تھی.
د لور تربایلو لورسته د کریمې مور جمیلا وایي کای نور ری لونه هم سیاسي مبارزه کول غواړي دا به منه نکړي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شوې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ سهار 9:15 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ورځو د خبرونه په دې برخه کې سوات. په سوات سیدو شریف کې د صفای ادارې لخوا لس ورځنۍ د صفای خصوصي مهم شروع شوه چې پکې حکومتي ادارې داوه کوي ټولې سیمو کې به صفایي کوي. بلخوا بعض ځایي خلک وایي چې دغه ادارې تشنارې لګوي او په سیمه کې د صفای حال ټیک نه دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان لمنګورې تفصیل لکه.
پسواد کې صفائی کونکي او پاکي اوبا ورکونکي ادارې WSSC لخوا سیدو شریف کې لس ورځنۍ د صفائی خصوصي مهم د کمشنر ملکن په لاس شروع شو. د پرانستې په موقع د سیدو شریف او مرغزه سړک صفائی وکړه شو. په دغه مهال کمشنر ملکن ظهیر الاسلام ویل چې د صوبای حکومت په هدایتو ټول ملکن ډیویژن کې د صفائی خصوصي مهم چلول شي.
اوزودې ته دا هدایت جاری کوم چې سزاګانې عمر کې جرمانه مو لګې او خلکو کې اگای مهمه مو چلے او دا زمونږ ټولو ستاسو د میډیا فضاحت سره ټول خپل مشرانو ته کشرانو ته ځوانانو ته کمیونټیز ته ټول پښتنو ته د سوات خلکو ته خصوصا او د منګورې سیټي خلکو ته زه سپیشلی زه دا ریکوست کوم چې راځي موږ سره مرسته وکې امداد وکې د صفائی مهم کې برخه واخلي.
ولې د صفائی مهم پاړه خو کې د شګې اوسیدونکو ګیله کوي چې دغه مهم صرف د پټوګانو لپاره ده. زیاتره لارې کوسي او سړکونه ګندوي او عام خلک په خپل صفائی کوي. د کې شوکت علي نومیتن وایي
پنالو کې بوټي راخي چې په کوسو کې زمونږ ګن پروتي قسم په خوده خپل کوسي دا موږ په خپل صفائی کوو نو کدا مو ویني او دا صفائی دا لینی نو لکه دا خو نه منظور ده مونږ ته دو هغه کای چرته وزیر راځي خدای دې دلته کې وزیر وزیر اعلی وزیر اعظم دا خدای خدای پاک روزا نسوات ترولی دو دا صفائی نه کوي چې دو نه بیا کم زی سړیا بیا په کال کمته ویننه نه.
بلخوا د صفائی ادارې مشر شیدا محمد وای چې دوی کالو سر صفائی کوي او دغه مهم صرف دی وجه شروع کوي چې عام ولس دوی سره د صفائی په کار کې مرسته وکړي.
په دې نه یونین کونسل یا 25 ان سی چې په نوې طریقه کې وته وي 25 ان سی دی د کی به مونږ خپل کار جاری ساتو ان شاء الله. د دې نه بکچرو ته کم ځای نه څنګه پاتې شي نو مونږ خار خلکو ته درخواست کو چې دی راشي او مونږ ته په ټلیفون باندې وي فیسبوک پیج باندې وي په ست طریقه ځکه چې د موبایل
د ادارې وینا ده چې روزانه صرف د منګوري ښار نه 130 تنه ګند په څلیرش ټوګاړو کې راټولولی شي. دوی په ولس غږ کړی چې د صفائی په کار کې د سرکاري کاروندانو سره مرستې وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
ورزو خوستا. تیر ورځ د خوست ښار په متون غونډه کې د تفریحي پارک جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا چې په نوي جوړونکي پارک کې د تفریح پوره اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. د خوست چارواکو د ځایي پانګوالو سوداګرو او شتمنو کسانو هم وغوښتل چې د دې پارک په جوړولو کې مرسته وکړي. په دې اړه نور حال د مشالې خبریال نجیب الله خیر راکړي.
د خوست ښار د متون غونډۍ پر پاتې ساحه د افغان ولسمشر د لارښوونې او د خلکو د غوښتنې سره سم د ځوانانو لپاره د یوه تفریحي پارک د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد پارک چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به مناسب ځایونه ولري د خلکو سوداګرو او پانګوالو په مرسته په 1.6 جریبه ځمکه کې جوړیږي. خوست والي محمد کټوازی مشال راډیو ته وویل دا غونډۍ چې تر اوسه خړه او سپیره پاتې وه بیا هم ځوانان ورته راتلل او دلته به تفریح کوله. د ده په وینا چې د خوست په پرمختیا پلان کې هم دا ځای شنه ساحه او پارک دی.
نقشه چې موږ ورته جوړه کړې ده دلته به یو د کرکټ میدان وي کوچنی سجوم به یې پکې او په دغه ځای کې به دغه زنګوګانې او چرخونه چې چرخ پلک ورته وایي دا به انشاءالله دې کې بزنس کوو.
د خوست د ځوانانو لپاره د تفریحي پارک د جوړولو د پیل په مراسمو کې ګڼو خلکو ځایي ملکي او پوځي چارواکو او سندرغاړو ګډون کړی وو او آس غلونکو د لسګونو تماشاچیانو په مخ کې د نیزې وهلو لوبه وکړه. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي غفرخان تڼي بیا له خلکو په ځانګړي ډول شتمنو کسانو وغوښتل چې د دې تفریحي غونډۍ په جوړولو کې خپل اخلاص په ډاګه کړي.
امید لرو چې دغه غونډۍ به داسې یو تفریحي غونډۍ جوړوي دوی چې په افغانستان کې به نمونه وي. د ځوانانو نه مو هم هیله دغه ده. د دلته چې کوم ونه کوم اوبه د دینه ګټه پرته کیږي بالکل داسې باید فکر وکړي لکه په خپل کور کې چې کوم ونه بوټي اوبه کوي داسې ترتیب یې باید وکړي داسې تنظیم یې وکړي.
د خوست ولایت شورا رئیس کفیل ریحان وایي
کړي ته د خلکو وختل چې په داسې کې نمرې توزیع کی او سکیجونه وخلي خو موږ ځوانانو مدني ټولنو شورای ولایتي ډیر کلکه تقریبا د یو دوه درې کلو مبارزه دې نتیجې ته ورسېده چې اوس عملاً دا کور وینې چې دا په تفریحي غونډه بدل شوه.
خوست خاروال روشان نوید وایي دوی د ولسمشر د دې فرمودې مطابق چې شنې ساحې باید زیات شي د خوست د خلکو لپاره د دې تفریحي پارک په جوړولو پیل وکړ.
لکه څنګه چې جلالتما رئیس جمهور بار بار تاکید کړی دی چې باید شنې ساحې باید زیات شي د خوست ولس وکولی شي په ډېره ښه فضا کې د خپل کارونه مخته بوزي او یو ښه ښایسته تفریحي ساحه موږ ولرو چې د ملي او بین المللي نورمونو سره دا مطابقت ولري.
که څه هم د خوست ښار په ځینو ځایونو کې واړه واړه تفریح ځایونه جوړ شوي چې خلک او ځوانان ورځي، خو که چیرې د چارواکو ویناو ته په کتو د خوستیو ځوانانو لپاره دا پارک جوړ شي ممکن په دې ښار کې به یوازینی نسبتا لوی او معیاري پارک وي چې د ساتیرۍ او تفریح لپاره به لازمې اسانتیاوې ولري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتو ژبې وتلي شاعر ادیب نقاد او محقق مشتاق مجروح یوسفزی د ورپېښه ناروغۍ له کبله پرون سهار کړه او د خیبر پښتونخوا په معیارو کلي کې په خپل پرني هدیره کې خبرو ته وسپارل شو. د نوموړي د زوی توقیر احمد په وینا پلالې تر نهو پورې کتابونه لیکلي چې زیاتره پکې د تحقیق په برخه کې دي او د ناروغۍ پر مهال هم لګیا او کار یې کوو. د پښتو ژبې لیکوالان د مشتاق مجروح مرګ د پښتو ژبې او ادب لپاره لوی زیان بولي. په دې اړه تفصیل سراج زهیر وړاندې کوي.
د پښتو ژبې د وتلي شاعر ادیب نقاد او د سړنکار مشتاق مجروح یوسفزی زوی توکیر احمد مشال ریډیو ته وی پلار یې د یوې میاشتې راهیسې د پړپوسانو په ناروغۍ اخته وو او وخت په وخت به یې سا بندېدا او د مردان او پېښور په بیلابیلو هسپتالونو کې د درملنې لپاره داخل وو خو د جنوري په 28مه یې سا ورکړه. د توقیر احمد په خبره مشتاق مجروح په کال 1954 کې د مردان په معیارو کلي کې زیږیدلی وو او په مردان کې یې ابتدایي او تر لسم زده کړې ترسره کړې. وروسته یې د پېښور پوهنتون نه په پښتو ادب کې د 16 ډیګري ترلاسه کړه. د نوموړي په وینا پلار یې په بیلابیلو مجلو او ورځپاڼو کې هم کار کړی او څو کاله یې په باچا خان مرکز پېښور کې هم په پښتون مجله کې هم د مدیر په حیث دنده ترسره کړې او د دې سره سره یې په باچا خان هم د تحقیق کار کولو. د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر عباسین یوسفزی د مشتاق مجروح د فن او زیار په حواله مشال ریډیو ته وی
او هغه چې کوم کار کړی دی په خاص کر تحقیق کې په تنقید کې او بیا یې چې د املا په ډګر باندې کوم کار کړی دا بالکل لاجواب دی. موږ د هغه نعم البدل بیخي نه لرو ځکه چې دا چې خلک په مدو مدو تیاریږي د هغې نه علاوه د ساحو لیکونکو د مرکې سرپرستي به هم کوله. په موجوده
د چارسدی د باچا خان پوهنتون د پښتو د څانګې مشر شاعر او ادیب ډاکټر محیب وزیر مشال ریډیو ته وی که د پښتو په تنقید او تحقیق کې د قلندر مومن نرستو چا د ارزښت وړ کار کړی نو هغه مشتاق مجروح یوسف زیدی.
شاهو لیکونکو مرکه کې د قلندر مومن صاحب د مرګ نه پس د دوی چې کوم کردار وو هغه ډېر لکه فعال کردار یو هلته ځوانان ورتلل چې پېښور د مردان د چسبې د خوشه ځوانان به هر ګل پورې دا غونډېدل تنقیدي شعور په اضافه کولو کې جوړولو کې او منظم کولو کې یې ډېر لوی کردار ادا کړی دی.
د مشتاق مجروح نه کتابونه چاپ دي چې پکې یارانه په شلتالو زرکانه دستا او ساهو پختو چې د پختو د املا په حواله سره کتاب دی او دارن د تاریخ جړه قلندر مومن ته تاریخ گوئی شامل دی.
سازونه سنزیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال ریډیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې